بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د چونګاښت د میاشتې 15مه او د ذوالقعدې د میاشتې 25مه ده چې د جولای د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علي اصغر عابدي د خپل همکارې اغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازدیګرنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د معمول سره سم د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې له ننګرهار څخه زموږ د خبریا راپور هم پکې وړاندې کیږي. ورپسې به د افغانستان د حالاتو په اړه د ایران د اندېښنې او د ثبات په لړ کې د هڅو تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. وروسته به د افغانستان د حکومت د همغږۍ پرته د بګرام له مرکزي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له افغان کارپو محمد انور سلطانی سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به ورځپاڼو ته یوه ځغلنده کتنه وکړو او په پای کې به د لمر په حضور کې خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parstoday.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستانو، تاسو کولی سئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ سیاسي او دلچسپ خبرونه واورئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. اوس د تهران 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د برجام او د بندیزونو په اړه د ایران د دریځ په نه بدلون د بهرنیو چارو د وزارت ټینګار، تاجکستان له افغانستان سره پر پولو 40,000 وسلوال ځواکونه ځای پر ځای کوي، او د امریکا تر ټولو د لوی اډې یعنی بګرام څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو د افغانستان د حکومت بې خبري.
ایزانو سم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. سید خطیبزاده د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند د برجام پاکله د موافقې د ترلاسه کولو په لړ کې د نوې ادارې د راتلو لپاره د لویدیځو چارواکو انتظار ته په اشاره سره خبریالان ته وویل د برجام او د بندیزونو د لیرې کېدو په اړه د ایران دریځ د نظام له اصولي دریځونو یوه برخه ده چې د نوي حکومت په راتلو سره هم نسي بدلېدای. خطیبزاده په ویانا کې د برجام د مذاکراتو په اړه څرګنده کړه د برجام د موافقې بیا راجوندي کېده د سختو فیصلو لپاره د مقابل لوري په سیاسي هوډ پورې تړاو لري. د اسلامي جمهوریت پلاوی هڅه کوي چې مذاکرات ژر تر ژره یوې نتیجې ته ورسیږي او د ایران په ولس لګېدلې ظالمانه بندیزونه لیرې کړای سي، لیکن د مذاکراتو د بې ځایه غځېدو او د وخت د ضایع کولو اجازه نه ورکوو. د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند په سوریه او عراق باندې د وروستیو بریدونو په اړه د امریکې له لورې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې ایران ته د پیغام د ورکولو په اړه د لویدیځو رسنیو د ادعاګانو په هکله وویل امریکا باید دې ته متوجه سي چې د زور ویني له لارې نه یوازې په سیمه کې خپلو موخو ته نسي رسېدای، بلکې په لویدیځه آسیا کې ورځ تر بلې ځان لپاره حالات خرابوي. خطیب زاده د افغانستان په مزار شریف کې د ایران د کنسولګری د بندیدو په اړه وویل اوس د کنسولي خدماتو څانګه د امنیتي دلایلو له مخې د ویزا د ورکولو بهیر درولی دی چې د حالاتو له سمېدو سره به خپل کار له سره پیل کړي.
په سوریه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل په ویانا کې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ خبري مذاکرات یوازې د اټومي مسلې پورې تړاو لري او هیڅ کله به د مقاومت د محور او د سیمې په اکله د ایران په سیاست اثر ونه کړي. په دمشق کې د ایران سفیر مهدی سبحانی د لبنان د الاحد سره په مرکه کې په دې بیانولو سره چې اټومي مذاکرات ګران او اوږده مذاکرې دي د اټومي موافقه په چوکاټ کې دوام موندلی زیاته کړه. د دغو مذاکراتو پایله چې هر څه وي د سیمې او د مقاومت د محور په وړاندې د ایران په سیاست کې اثر نشي پرستلی. سبحانی په ډاګه کړه مقابل لوري له دې موافقې څخه وتلي او نن غواړي چې بیرته راستون شي او مذاکرات هم د یو داسې چوکاټ په اکل روان دي چې د مقابل لوري د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي. هغه وویل مقابل لوری یعنی امریکا له وتلو پرته د بیرته راستنېدو لپاره هم ځان ستونزې زیږولی دي چې د مذاکرات هم د دغو ستونزو په لرې کولو باندې متمرکز شوي دي. په سوریه کې د ایران سفیر همدارنګه له فلسطین څخه د ایران د ملاتړ په دوام باندې په ټینګار سره وویل صهیونیستي رژیم په فلسطینی وګړو د نوي یرغل په لومړیو کې هم د اوربند غوښتونکي و. سبحانی زیاته کړه زموږ پیغام دا دی چې د مقاومت د دریس په دوام او د نه تسلیمېدو په صورت کې به دښمن نه شو کولای چې د فلسطینیانو پر ضد خپله جګړه د یوې ورځې لپاره هم په مخه بوسي.
د آذربایجان په جمهوریت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل د منځني ختیځ سیمه سمدلاسه د اسرائیل د جعلي رژیم تر رامنځته کېدو وروسته په تیارو او جګړو کې ډوبه سوې ده. په آذربایجان کې د ایران سفیر په دغه هیواد کې د سیونیستي رژیم د سفیر د بې شرمیو په غبرګون کې په یو ټویټ کې ولیکل د منځني ختیځ سیمه د اسرائیلو تر منحوس رژیم وروسته په جګړو او تیارو کې ډوبه سوې ده. سید عباس موسوی زیاته کړه ډېر ژر به سیمه یو ځل بیا د ټولو ولسونو د هوساینې سولې رڼا او د ګډ سولیز ژوندانه کتونکي سي. په باکو کې د اسرائیلي رژیم سفیر جورج په عراق کې د برق د نشتوالي په غبرګون کې لیکلی و چې هر ځای کې ایران شتون ولري نو تیاره به له ځان سره راولي.
قدر من واردون که اوسام پا ننگرهار که ده حسارک ده ولسوالی ده سقوط پا اراز مجد ده خبریال راپور واوری.
طالبان وای پا ختیز ولایت ننگرهار که ده حسارک غلجی ولسوالی مرکز نیوله ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د دغه ډلې ویان بولي خبري رسنیو ته ویلي چې طالبانو له څو ورځو پرله پسې بریدونو او وسلوالو نښتو د ننګرهار ولایت د حصارک غلجۍ ولسوالۍ مرکز له حکومتي سرتیرو لاندې کړی دی. مجاهد ویلي چې حکومتي سرتیري د دوی د وسلوالو تر رسېدو وړاندې له ودانۍ وتلي او دوی د ولسوالۍ ودانۍ امنیه قوماندانۍ او د ملي امنیت ادارې ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي او پروانۍ چې زیات اندازه وسلې او مهمات هم د دوی د ملګرو لاسته ورغلي دي. خو د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاڼی وایي دا چې وسلوالو طالبانو دغلته د خلکو د استوګنې له کورونو د مورشو په توګه کار اخیست نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نظامي شورا د پرېکړې له مخې د حصارک غلجۍ ولسوالۍ مرکز د ده پروانه په تکتیکي ډول بلې خوندي سیمې ته ولېږدول شو. نوموړي ویلي چې تازه دمو سرتیري دغلته د موجودو امنیتي سرتیرو مرستې ته ورسېدلي او هغوی ته پوځي او لوجستیکي اکمالات ترسره شوي دي. بلخو امنیتي چارواکو د ننګرهار په څنګلوري ولایت لغمان کې طالبانو ته د درنې مرجوب د اوښتو خبر ورکړ. د ننګرهار ولایت د ملي امنیت ادارې اړوند ځانګړو ځواکونو قوماندانۍ خبري رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو ځواکونو له لورې د لغمان ولایت اړوند علیشنګ په ولسوالۍ کې د پیل شوو عملیاتو په دوام په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د سرې خطې قوماندان حاجي محمد په ګډون 55 تنه وسلوال طالبان وژلي او 25 نورې ژوبل کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي راځوي شوی چې په هغه وای برید کې چې تیره شپه ناوخته د طالبانو پر یو پټنځای ترسره شو 18 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. په خبر پاڼه کې د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په کې راغلي چې د علیشنګ ولسوالۍ ګڼې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د افغانستان په شمال کې د جګړو له زیاتېدو وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان امر کړی چې 40,000 پوځیان دي د افغانستان د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای سي. د تاجکستان د جمهوري ریاست د ویبپاڼې له مخې امام علي رحمان د امنیتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې دي هر اړخیز تدابیر ونیسي او د تاجکستان امنیت دې ډاډمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره کتلی دی. د دې ناستې جزئیات نه دي خپاره سوي. ور مورس هم د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني سره د ټلیفون لارې خبرې کړې او د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د امریکا تر ټولو د لوی اډې بګرام څخه د بهرنی ځواکونو لوتلو د افغان حکومت په خبري امریکایي ځواکونو د افغانستان له حکومت سره د همغږۍ پرته د بګرام له لوی اډې څخه وتلي دي. د تسنیم له خبري راپور سره سم د بګرام د ولسوالۍ وسلوال درویش روفي ویلي چې د بګرام د لوی اډې څخه امریکایي ځواکونه افغان حکومت ته د خبر ورکولو پرته وتلي دي. د بګرام ولسوال زیاته کړه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه بګرام اډې ته ورننوتي دي او امنیت یې ټینګ کړی دی. د امریکا د ولسمشر جو بایډن له لورې د ټاکل شوي مهال ویش له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان څخه ووځي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما خبر ورکوي چې د دې ادارې مشر ډیبرا لاینز د دوشنبه ورځ په دوحه کې د طالبان له مذاکرات پلاوي سره کتلی دي او د افغان سولې په تړاو ورسره غږېدلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې میرمن ډیبرا لاینز د افغان سولې پروسې څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ په تړاو د طالبانو له مرکچي پلاوي سره خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې جګړه باید ودرول سي او د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکول سي. نوموړي ویلي د جګړې درېدل افغانان د سولې هیلې ته رسولی سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو وسلوال طالبانو ترمنځ جګړې زور اخیستي او هر ورځ د ښکېلو لورو تر څنګ پکښې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل سوې خو له څو ځل مخامخ کتو او اجنډا جوړېدو پرته پکښې بل کوم د پام وړ پرمختګ نه دی سوی.
د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې د استوکهلم د نوښت غړي هوادونه د ایران په اټومي مذاکراتو کې د پرمختګ په تمه دي. د اسپانیې د بهرنیو چارو وزیر آرانچا ګونزالس لایا د دې په بیانولو سره چې د استوکهلم غړي هوادونه د ایران په اټومي مسله کې د معلومدار پرمختګونو په تمه کې دي وویل موافقې ته رسیدل یوازې په خبرو اترو ممکن دی او غړي هوادونه له امریکا څخه تمه لري چې د برجام نړیوالې موافقې ته راستن شي. د اسپانیا د بهرنی او چارو وزیر د موافقې ترلاسه کولو ته د هیلې په خودلو زیاته کړه. په دې لړ کې د اروپایي اتحادیه د سیاسي مسول جوزف بورل له هڅو ملاتړ کوو. د برجام په اکله تر شپږ پراونو خبرو اترو وروسته ډیپلوماټان تمه لري چې دغه موافقه په وروستي اونیو کې بیا ځلې فعال شي. ترامپ په 2013 میلادي کال کې په یو اړخیزه توګه د برجام له نړیوالې موافقې څخه ووتله او په ایران یې غیر قانوني بندیزونه ولګول. د امریکا تر غیر قانوني وتلو وروسته ایران هڅه وکړه چې د دې موافقې د نورو لورو لخوا د ژمنو په پلي کېدو سره دغه موافقه وساتي، لیکن اروپایي لورو د دې موافقې د ساتلو په موخه له خبرو ماسوا هیڅ عملي اقدام نه دی ترسره کړی.
ترکیه او پاکستان د پوځي همکاریو د پراختیا په لړ کې موافقې ته رسیدلې دي. د پاکستان د پوځ د اطلاع رسونې څانګه اعلان وکړه چې د ترکیه د ځمکنیو ځواکونو کومندان جنرال امید دوندار تیره ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی دی. امید دوندار او قمر جاوید باجوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه خبرې اترې کړي او د ترکیه او پاکستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو په زیاتوالي ټینګار کړی دی. د ترکیه او د پاکستان جکپورو پوځي چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په تیره بیا د تروریزم سره د مبارزې او د روزنیزو چارو په اړه موافقې ته سره ورسېدل.
او زموږ خبریال وایي د افغانستان حکومت وایي په هلمند کې د طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون 40 کسان وژل شوي او طالبان وایي چې په یاد ولایت کې د افغان دولت یو لوی قرارګاه نیولې ده. دا و د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
عزتمن اوریدونکو اوسم پام وکړی سیاسي تبصرې ته چې د افغانستان له پیژو څخه د ایران اندېښنې په ثبات او امنیت باندې ټینګار نومیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو څلورو لسیزو کې له کډوالو او مهاجرو څخه چې اکثره یې افغانان دي ملاتړ کړي او د کوم تبعیض پرته هغوی ته د ایراني شاریزو په څیر خدمات وړاندې کړي دي. د دوشنبه په ورځ د ایران د کورنیو چارو د وزارت د کډوالو د چارو مدیر مهدی محمودی د افغانستان د پارلمان د فرهنګي او مذهبي چارو د کمیشن له مشر امیر ګل شاهی او د دې هیواد د څو تنو استادو سره په لیدنه کې د دې موضوع په بیانولو سره په دې زمینه کې ځینو ستونزو او اندېښنو ته اشاره وکړه. په افغانستان کې روانې جګړې بېله شکه د افغانستان پر راتلونکي به ناوړه پایلې ولري. یو د هغو پایلو څخه د زیات شمیر خلکو بې ځایه کېدل دی، که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغانستان د دولت او د کوربه هیوادونو له لورې بیرته ستنېدو ته د کډوالو د هڅولو په موخه زیاتې هڅې وشوې، لیکن زیات شمیر کډوالو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره شوې نه وه. په افغانستان کې د تاوتریخوالو د نویو څپو په پیلېدو سره بیا ځلې له افغانستان څخه زیات شمیر خلک نورو هیوادونو ته کډوال شي. افغانستان د کډوالو د وزارت د بشري حقوقو د کمیسیون او د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې د جګړو په زور اخیستلو سره گاونډي هیواد ته د کډوالۍ بهیر زور اخیستی. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې راپور وایي چې خلک د جګړو له امله د خپلو سیمو پرېښودلو ته مجبور شوي دي. د دغو بې ځایه شویو 60% د 18 کلونو نه کم عمره ځوانان او ماشومان دي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر نور رحمان اخلاقی په وینا اوسمهال په ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه څه کم 2.5 میلیون افغانان میشتي. په افغانستان کې د نامنیو او د تاوتریخوالو زیاتېدا او د هیواد په دننه او بهر کې د میلیونونو وګړو بې ځایه کېدا په دغه هیواد کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور پایلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي مجید تختروانچی د افغانستان په اکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ ناسته کې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ته په اشاره سره وویل، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره طالبان د زور د کارولو لپاره هیڅ یوه پلمه نه لري. په دې خاطر هغوی باید تاوتریخوالو ته د پای ټکی کېږدي. باید وښیي چې غواړي د زور په ځای د منطق په کارولو خپلو هیوادوالو سره تعامل وکړي او له دې بې مخینې فرصت څخه په استفادې سره له سیاسي لارو چارو څخه په افغانستان کې د رښتینې سولې له راتلو سره مرسته وکړي. تختروانچی زیاته کړه، ایران د میلیونونو افغان کډوالو څخه په کوربتوب او د خاف او ایراد د پټلې لارې له طریقه اروپا سره د افغانستان د مخلولو او د چابهار بندر له لارې سمندر ته د لارې په ورکولو سره ثابته کړې ده چې د یو ډیموکراتیک پر امن او لثبات څخه د یو برخمن هیواد د جوړېدو په لر کې د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ ولاړ دی او دغو همکاریو ته به دوام ورکوي. په اوسنی حالاتو کې د کورونا خپراوي د کډوالو د ستوندو زیاتې دو سبب ګرځېدلی. په دغو حالاتو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوړې کمیشنرۍ او کوربه هیوادونه د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې به د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم د کډوالو مخ په زیاتېدونکي اړتیاوې او غیر انساني بندیزونه د کډوالو د ملاتړ بهیرې له ستونزو سره مخامخ کړی دی، لیکن د ایران د اسلامي جمهوریت کډوالو ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پوره هلې ځلې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلطانی سے پدا سے حال کې چې امریکا دیا کوي چې د بګرام هوایی ډګر یې افغان ځواکونو ته سپارلې، ځایي خلک وایي چې دغه اقدام د افغانستان له دولت سره له هماهنګۍ پرته شوی او حتی ځینې عام خلک هم د امریکایانو له وتلو وروسته دغه هوایی ډګر ته ننوتلي وو. د بګرام ولسوال درویش روفی وایي چې امریکایانو حتی موږ ته خبر هم نه و راکړی چې له دغه اډې وځي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام سی این این ته ویلي دي چې تیره جمعه د امریکا ورسته پوځي له بګرام هوایي ډګره چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه ده تللی دی. تاسو د امریکا دغه اقدام ته په کومه سترګه ګورئ؟ آیا دا یو قصدي اقدام دی او امریکا د افغانستان دولت د دې قابل نه ګڼي چې خپلې خبرې ورسره شریکې کړي، او کنا د غلطۍ او غیر هماهنګۍ له امله بولي، او دغه شان اقدامات به په راتلونکي کې د افغان دولت لپاره څه پایلې ولري؟ مهرباني
جناب دورانی صاحب. امریکا دا خلکو ته په بله سترګه ګوري، په هغه سترګه چې په حقیقي شکل باندې امریکا دې حالت ته متوجه ده، هغه سترګې د خلکو ړندې دي. امریکا دلته په لوبه کې بله لوبه کوي. امریکا هغه کار کوي چې داسې وښایي چې یعنی دلته هر څه آرام په آرامه دي او خبره نشته. دا د پروتوکول له مخې زموږ وتل دي، خو دغه شان لوبه نشته. امریکا د افغانستان د دفاع وزارت ته دا باګرام رسمن تسلیم کړی دی، او د باګرام هغه ځکه په خپل سر خو ځکه نه دي وتلي چې هلته یو غټه زندان پروت دی. هلته بندیان دي، سیاسي بندیان دي، د طالبانو بندیان دي، د القاعدي بندیان دي، د داعش بندیان دي، نور هغه بندیان دي چې امریکا ته په تور لیست کې نږدې پراته خلک دي. نو په سره شکل د ولسوال د باګرام چې کومه خبره کوي هغه یو بې مسؤلیته خبره ده، ځکه د دا باګرام میدان د ولسوالۍ د صلاحیت د حلقې څخه بیرون قرار لري. دا د وزارت دفاع مقامات ته تسلیم کړی دی، او د وزارت دفاع مقاماتو دوه ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړه چې د افغانستان د مابسونو ریاست ته به دغه بندیان سپارله په سیستماتیک ډول باندې په دې هفته کې شروع کېږي. په دې نه دا معلومیږي چې په میدان یې ورته تسلیم کړی دی. دا چې په دې کې چې کوم ډیره مهمه او نړیواله اډه و د امریکایانو، نو په دې حساب باندې هغه تشریفاتو باندې چې لکه روسان چې د افغانستان نه په دیارلس سوه شپږ شپېتم کال په ډلو کې ډلو په شپږ شپېتمه وتل، په یوه تشریفاتو وتل، په یوه نظامي رژه او په یوه نظامي ذات باندې وتل، خلکو ته په غاله کې وله یا یې په حساب ګلان وچول یا یې بخخه ورکړه. دلته امریکایان د دغه نه په دغه تکلیفات ونه وتل، نو دغه سوء تفاهمات دا حالت راوسته. دی حتی هم د افغانستان حکومت متوجه دی، هم د امریکای حالت که متوجه است. داسې لوبه روان ده په دې هیواد کې چې ولسوالۍ تسلیمېږي پر ضد طالب لخوا، خو د حکومت د خلکو مورال ته یې په کول کې په مضربه او تاوان رسولی دی. دلته داسې حالت ښکاري چې دلته په لوبه کې د یوې بلې لوبې لپاره داسې ښودنه کېږي چې نړۍ ته او یا د ګاونډیانو ته او یا د سیمې هیوادونو ته وښایي چې دلته که دا موږ وضو یعنې یوه په هم د په وتلو حالت کښې ده او بله پورته کوو یا بیا هم په دې ځای باندې ده، نو که موږ د دې وطن نه وضو نو دا هیواد کورني جنګ خواته ځي. داسې یو سیګنالونه د دغه پیغامونو نه خپرېږي. د هغې ته په کتو باندې امریکا د خپل نظامي او سیاسي او په فرهنګي او د استخباراتي حضور دپاره د یو بل بستر د هوارولو لپاره دلته کار روان دی. خو د هغې ته په کتو باندې دا هغه تشویش نه دی چې د کابل حکومت دې ورسره په حساب په یو بحران کې پروت وي. حکومت په دې حالاتو کې د امریکې سره همغږی دی، همرازه دی، ولس د دې حالت نه بیرون پاتې دی. نو د هغې ته په کتو باندې دا یو خاص تشویش نه دی چې امریکا دې دغه ځای نه وځي. د امریکا پنټاګون یوه خبره کوي، د امریکا سنا بله خبره کوي، د امریکا قصر سفید ادرس والا بله خبره کوي، د سی ای والا بله خبره کوي. دلته هغه خبرې دي چې هم د پاکستان باندې د خپلو فشارونو هغه سوری اضافه کړي، او هم کابل دې ته قانع کړي چې وروره ته تشویش مه کوه، موږ د سره د ناتو د ملکي استازي په ادرس باندې کوبک هم کوو، دام کوو، غم کوو. دا د نورو لوبو لپاره د یو بل تسلوباب ایجادول دي. نو په کل کښې دا هغه خبره هم ده چې دی د دغه نه وي، ځکه په دې نه وتلی هغه نقاطې چې په باګرام کې څه سلاګانې خرابې کړي دي، څه ځایونه یې خراب کړي دي. نو دا په مصلحت باندې دا لوبې شوي دي چې داسې خلکو ته یې وښایي چې دغه دی موږ روان یو، موږ دا کوو، موږ هغه کوو. نو د هغې ته په کتو باندې داسې خبره ده چې دلته هم د کابل حکومت خبر دی، هم د دفاع وزارت خبر دی، ځکه تسلیم دفاع وزارت د باګرام زندان ډېر قوي زندان دی، هغه تسلیم شوی دی او هغه یې د مابسونو ادارې ته سپاري. نو دا خبره زما د نظره دسی غلط تشویش دی چې څوک لري.
ډیر ډیر مننه سلطانی صاحب، ډیر مننه، مهرباني.
روت سپانو ته کتنه.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونو په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او که وخت و نو د بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، د تهران چاپ ورځپاڼه په سر کې هم اطلاعات ورځپاڼه قدرمنو نن د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپل نګڼې کې د نورو موضوعګانو ترڅنګ د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ د عمومي منشي سید حسن نصرالله خبرې راخستي چې ویلي مقاومت هر ژمنه چې وکړي په هغه عمل کوي. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ منشي سید حسن نصرالله پرون ناوخته د فلسطین بریالی کیږي په عنوان سره د کانفرنس په پرانستونکو دستورو کې په خپل وینا کې ویل د اسرایلو هر یو تیرې د امریکا تیرې حسابيږي او د امریکا سلطه یو هغه تر ټولو خطرناک عامل دی چې سیمه په تیرا د عراق او سوریه ولسونه ګواخي. په داسې حال کې چې دا ملتونو حق دی چې د امریکا لاس وهنو لري خپل برخلیک په خپل وټکي. خاغلی سید حسن نصرالله زیاته کړی دا رسندوی د دښمن سره د مقاومت د مخامخیدنې یو تر ټولو مهمه لار ده او د مقاومت د 44 کلکه درې دا د رسندوی معلوماتو د نوی والی لپاره یو عامل دی چې په دې باب په سیف القدس نومي جنگ کې د فلسطین د مقاومت ورستی او څاره بریالیتوب ته اشاره کیدل شي. د لبنان د حزب الله ولسي غورځنګ منشي روخانه کړی دا مقاومتي 44 په خپل موخو کې هیڅ مبالغه نه کوي. مثلا هغه محل چې اعلان وکړي اجازه بور نه کړي بندیان دښمن په بندونو کې پاتې شي نو له سیونیستي رژیم سره استره مقابله پر مخ بوتله چې خپل بندیان خوشي کړي. فلسطین کې مقاومتي 44 هم لا قدس دفاع ژمنه وکړه او دغه وادي باندې بیا پایبند پاتې شول. سید حسن نصرالله د خبرې په کولو سره چې د مقاومت فعال چینلونو هم په دغه بریالیتوبونو کې ګډون درلودلې او د دښمن د حیرانتیا لامل شوی ویل چې د دښمن رسنده هم نن سبا د مقاومت د تحریف لپاره سخت جنگ پیل کړي او له سره له دې چې درس په فلسطین کې د مقاومت بریالیتوب اعتراف کوي خو د فارس خلیج د سنډې په هیوادونو کې ځینې رسندوی د دغه بریالیتوب همغه راز انکار کوي. اطلاعات ورسپانی بیا د افغانستان د حالات په اړه هم لیکي. د افغانستان دفاع وزارت وی چې د بدخشان مرکز فیض آباد ښار ته تازه د می کمانډي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د غراز د ورسپانه زیاتې چې په بدخشان کې د خلکو د امنیت لپاره په کافي اندازه ځواکونه شته او په دې اړه هیڅ راز نخنې خبره نشته. د افغانستان دفاع وزارت داسې مهال یاد ولایت ته د زادمو کمانډو ځواکونو رسیدو خبر ورکړي چې په یاد ولایت کې په دې ورستیو څو ورځو کې جګړه ډیره سخته شوې ده. تازه طالبانو د یاد ولایت د مایمه ولسوالۍ د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د غراس په یو بلا بیانیا کې ویلي چې د 1340 ساتونو په محل په ټوله هیواد کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 315 اتیا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي ده. سرچینه زیاتې چې د عملیات افغان ځواکونو په لغمان، پکتیکا، کندهار، زابل، بادغیس، فراه، هلمند او کاپیسا ولایتونو کې طالبانو پر ضد ترسره کړي چې په محل 240 د وسلوال طالبان وژل شوي دي او 141 نور د پیان دي. بل لوري ته بیا طالبانو په دې تړاو څه نه ویلي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه را اخلو. د دغه ورسپانه په خپل سیاسي مخ کې ډېرې موضوعګانې لیکلي چې موږ له هغو څخه د افغانستان او د اسرائیلو په اړه موضوعات را اخلو. جمهور اسلامی لیکي چې متحده عربي اماراتو د 2000 میلادي کال له ستمبر څخه له اسرائیلو سره اړیکې عادي کړې دي. د اماراتو حکومت په تیرو 10 میاشتو کې له اسرائیلو سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر ګامونه پورته کړي چې په تل ابیب کې د سفارت پرانستل او ابوظبي ته د اسرائیلو د خارجه وزیر سفر پکې ډیر مهم و. په عین حال کې یو بل هغه اقدام چې ترسره کړي د اسرائیلي شاریزو ته متحده عربي اماراتو ته او د اماراتي شاریزو نیواکي ټاټوبو ته سفرونه وو. بیلابیلو رسندویو راپورونه ورکړي چې د متحده عربي اماراتو حکومت په تیرو میاشتو کې کابو 15,000 سیهونستانو ته د متحده عربي اماراتو تابعیت ورکړی. امارات لیکس انټرنیټي سایټ چې د اماراتو له باطنه د پرده پورته کولو د خبرونو په خپرولو مشهور دی، په همدا وروستیو کې د نامې له اخیستلو پرته د باوري سرچینو له قوله په خپل تر ټولو وروستي راپور کې اشوا کړې ده چې په تیرو 3 میاشتو کې د اسرائیلو کابو 15,000 شاریزو د متحده عربي اماراتو تابعیت ترلاسه کړی. جمهوری اسلامی ورسپانه بیا د افغانستان د ورستی و حالاتو او په ځانګړې توګه د طالبانو د پرمختګونو په اړه داسې لیکي. د طالبانو ډلې یو ویاندوی زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له 2 ورځو پل پسې بریدونو او وسلوالو نښتو وروسته د حصارک غلجایی او ولسوالۍ مرکز له حکومتي عسکرو نیولی. مجاهد ویلي چې حکومتي عسکر د دوی دوه وسلوالو تر رسیدو او وړاندې د ودانۍ وتلي او دوی د ولسوالۍ ودانۍ امنیه قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې راوستي او دغه په وینا چې زیاته کړې ده دغه زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د دوی د ملګرو لاسته ورغلي دي. خو د ننګرهار والی ویان د تاولله خوګیانی بیا وایي چې دا چې وسلوالو طالبانو دلته د خلکو د اسنوکنو له کورونو د مورچو په توګه کار اخیستی نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نظامي شورا د پریکړې له مخې د حصارک غلجایی ولسوالۍ مرکز د ده پر وینا په ټاپټیکي ډول بلې خوندي سیمې ته ولېږدول شول. لا بلخوا د بګرام د ولسوالۍ ولسوال درویش روفي هم ویلي چې د بګرام د لوی اډې څخه امریکایي ځواکونه افغان حکومت ته د خبرو ورکولو پرته وتلي دي. د بګرام ولسوال زیاته کړه اوسمهال افغان امنیتي ځواکونو بګرام اډې ته ورننوتي دي او امنیت یې ټینګ کړی دی.
ایزن اوس هم د کابل چاپ ورسپانه یادونه کو چې مونږ دغه ورسپانه لا انټرنیټ راخلو او محتوا پاره مسؤلیت پر غاړه ناخلو. مسیر ورسپانه پوښتلی چې په دوحه کې بیا پیل شویو خبرو ته څومره تمکی دی شي. وړاندې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مرکچی پلاوی او د تماس ګروپونو لا تیرو 2 ورځو رئیس په دوحې کې خبرې پیل کړې دي. د لیکوال په وینا په دواړو اړخونو فشار و چې باید د سولې خبرې زر پیل کړي او روانه جګړه ودروي. ورسپانه لیکلي چې دا فشار یوازې د افغاني اړخونو لخوا نه و بلکې په نړیواله کچه هم دواړه خواوې تر دباو لاندې وي چې زر خبرو ته وګرځي او خبرې بیا پیل کړي او له بل اړخه د جګړې لا روان وضعیت ځنو بهرنیانو هم ویله درلوده او خپلو ګټو ته یې ګواښ ګڼله. نو ځکه په پرله پسې ډول د خبرو د پیل غوښتنه کوله او پر دواړو اړخونو یې دباو اچاوه. لیکوال ټینګار کوي چې دا ځل خبرې په داسې وخت کې پیلېږي چې نږدې ټول بهرني ځواکونه وتلي او پاتې هم په لنډو ورځو کې وځي چې دا چاره لې وړخه له طالبانو د جګړې پلمه اخلي او له بل اړخه حکومت اړباسي چې انعطاف او لچک وخی.
عزیزانو دا هم هیواد ورځپانه ده. هیواد ورځپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته د پای ټکی کېښود، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا دوام مومي. د لیکوال په وینا دا ښکېلتیا هم د امریکا لپاره مهمه ده، ځکه په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته د امریکا د نه پاملرنې له امله پخوانی شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ او له امله یې سیمه او نړۍ وننګول شوه. په ورته وخت کې ورسپانې لیکي چې د افغان سولې لړۍ چې په خپله امریکا له طالبانو سره د جوړ جاړي په ترڅ کې رامنځته کړي، باید د بریا تر بریده ورسول شي.
ایزانو ورسپانه ته د کتنې پروګرام ختم دلته پای ته رسی. parastudio.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
دلمر په حضور کې
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه جمیل بنگش لخ خپل ګران ملګری
صادق حسین
سره تاسو خدمت ته حاضر شوی چې د لمر په حضور کې نومې لړې لایوبل پروګرام درته وړاندې کړو. په دغه مطلب کې د قضا یعقوب لمشر او نورو قاضیانو سره د کتنې په مناسبت د رهبرۍ د ستر مقام د لیتوګو په باب در سره غږیږو. parastudio.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی. ازنو هیله کو چې دغه پروګرام د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د چونګاښ د میاشتې اومه نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایي قوې د هغه وخت د مشر قاضي آیت الله شهید بهشتي او د هیواد د نورو دوه اویا شخصیتونو د شهادت ورځ او په دغه هیواد کې د قضایي ورځ نومول شوې ده. د جون د میاشتې 28مه نیټه یا همغه د چونګاښ د میاشتې 28مه نیټه د هیواد د قضایي قوې د وخت د مشر آیت الله شهید بهشتي او د هیواد د نورو دوه اویا شخصیتونو د شهادت ورځ ده، چې د منډمپکینو د ترهګرې ډلګیا په وسیله په یوې بوږنوونکي بم چاودنې کې شهیدان شوي وو. دغه ورځ د ایران په ملي سویه د قضایي ورځ نومول شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی په هغه کتنې کې چې د قضایي قوې له مشر او نورو غړو سره یې درلودله، شهید بهشتي یو متفکر، نظریه وړاندې کوونکی، عالم، یو نامتو شخصیت او په حقیقت کې یو انقلابي مؤمن، د شریعت پایبند او ډېر اغېشېدونکی بللی او ویلي دي د مونږ د ګران شهید ډاکټر بهشتي یو ستر حق د ملت او د هیواد پر غاړه دی او هغه د اسلامي عدالت اجرا او اساس دی. دا کار کوم آسان کار نه و او یو ډیر سخت کار و. دوی د قضایي قوې لپاره یو نوی خوځښت پیل کړ چې څوکه څوکه پر مخ تلو. واقعا هغه بزرګوار ډیر سخت کار پیل کړی و او وار د واره دغه کارونه هم یوې نتیجې ته ورسېدل.
ازانو د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په خپل وینا کې د ډاکټر شهید بهشتي او د هغه د ملګرو په شهیدولو کې د منافقینو جنایت ته په اشاره سره فرمایلی دي. دغه قاتلان چې په خپل په دغو جنایتونو او بوګنون کې زیګ حرکت یو ډول اعتراف کړي چې اعترافات یې اوس هم شته، په آزاده توګه ژوند او تګ راتګ کوي. اروپایي حکومتونه د فرانسې حکومت او نور لوی دیزوال اخر شرمېږي هم نه چې له دوی سره ملګرتیا او ورڅخه ملاتړ او دوی ته د ټریبیون په ورکولو سره حتی د دوی په ملي جرګو کې ورته د ټریبیون په ورکولو سره د دوی ملګری دي. په عین حال کې د بشري حقوقو اداګانې هم کوي. په حقیقت کې دا د لویدیځوالو ډیره شرمونکي او ډیره عجیبه چاره ده. دوی ملګری دي. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په درس هیواد کې د قضائیه قوې مسؤلانو او فعال عناصرو د فعالیت په قدرونې او مننې سره د قضائیه قوې مشر په ستاینې او چار د ښه په ویلو سره فرمایلي چې په قضائیه قوې کې د ښاغلي رئیسي حرکت د همغه شي مستاک و چې مونږ یې تل تکرارو، یعنی یو جهادي حرکت، یعنی یو جدي شپه ورځ نه ستړي کیدونکي هڅانده له انګیزې ډک حرکت و. الحمدلله ښې اغیزې هم درلودلې دي او د دغه حرکت تر ټولو مهمه اغیزه همدا وه چې قضائیه قوې ته یې د خلکو هیله ژوندۍ کړه، خلک یې دغې قوې ته خوشبینه کړل. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دغه امید او ډاډ یوه ټولنیزه پانګه وبلله او په قضائیه قوې کې د ښاغلي ابراهیم رئیسي بدلونو راوستو ته په اشاره سره د قضائیه قوې د راتلونکي لارې په انځورولو کې څو ټکي بیان کړل. دوی په پیل کې په دې ټکي ټینګار وکړ، هغه بدلون رامنځته کوونکي کړ چار چې د ښاغلي رئیسي په پړاو کې به قضائیه قوې کې رامنځته شوی باید دوام ومومي او ونه درېږي، بلکې لا زیات او تیز شي، ځکه چې که یو حرکت شروع شي او وغواړو دغه حرکت انجام ته ورسیږي نو باید د لارې په دوام کې لا چټک شي، ځواکمن کسان ورزیات او پیاوړي شي څو نهایي منزل ته ورسیږي.
ډیرو عزتمن اردونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په قضایي قوې کې د بدلون سند یو داسې ښه او بډای سند وبله چې له کلي خبرو پرته یې اصول، اساس او حرکت ټکلی او په حقیقي معنا کې یوه عملیاتي کلمه ده او کومه ظاهري او شعوري کلمه نه ده. دوی همداراز له مسؤولانو وغوښتل چې همدغه سند یې د بدلون رامنځته کوونکي حرکت معیار وګرځوي. دغه سند د وخت په تیریدا سره او د ضرورت په بڼه کې د ورځې په اساس کېدلی شي. په وروستیو دوو کلونو کې د ایران قضایي قوې د عامو حقوقو احیا بحثونو ته مخه کړې ده او لره دې خارجه شوې ده. کارخانو او د تولید په موضوع کې هم کار وکړ او د کابو 2000 بندې شوې کارخانې د تولید کرخې ته بیرته ورستنې کړې. حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په دې موضوع پر زیات خودلو سره وویل دا مه حقوقو احیا موضوع ته ورېدل د قضایي قوې د مهمو دندو یوه برخه ده، د څارنوالیو د کارونو د ټولګې برخه ده چې باید ځیروسي خیال دی وکړي او باید قضایي قوه دې موضوع ته خاص اهتمام او بندوبست وکړي. دا ډیر مهم کار دی. البته یوازې اقتصادي مسالې نه دي، د سلامتیا موضوع، د تعلیم او ښوونې موضوع، د ژواک چاپیریال مسأله او داسې نورې ډیرې مسالې موضوعګانې شته چې باید په دوی کې عامو حقوقو ته خاص پام وشي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي امر بالمعروف او نهي از منکر د عامو حقوقو یو مثال وبلو. په ټولنې کې د دغه چارې ته په نه پام کېده یې اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل هغه کسان چې یوازې د های هوی او نورو موخو لپاره نه بلکې په حقیقي بڼه په دغه الهي واجب عمل کوي باید ورځینې ملاتړ وشي. دوی دغه راز په قضایي قوې ارګان کې له فساد سره مبارزه د تر ټولو واجبو چارو یوه برخه او بشپړه لومړیتوب لرونکې چاره وبلله او په ټول هیواد کې د عدلې د قاضیانو زیاتره برخه شریف کسان، انګیزه لرونکي، مومن او پاکلمن او سرشندونکي کسانو بلل او په عین حال کې یې داونه وکړه په هر یوې ټولنې کې بالاخره فسادګر او ناخوښ عناصر که څه هم کم وي خو خپلې اغیزې شیندي. یعنی که مثلا په یوې څارنوال کې یو متوسط غړی یا په بل ارګان کې څوک یو غلط او خلاف کار وکړي یو کس خبر نشي نو هغه یو بل ته وایي. نو طبیعي خبره دا ګنګوسا خپرېږي چې په قضایي قوې کې فساد شته دی، یو کس فاسد دی، خو د هغه انعکاس د قضایي قوې لپاره ډېر بد انعکاس دی، نو ځکه په حقیقت کې فسادګرو عناصرو سره چلند پکار دی.
ایزانو د اسلامي انقلاب ستر لارښود په قضایي قوې کې د ښاغلي رئیسي د کار یو پیاوړی ټکی په ولس کې شتون او ولسی کې دا وبللوي فرمایل دا کار باید دوام وکړي او پرې نه خودل شي. د ورپسې پړاو محترم مسؤلان باید د دوی دغه رو دا پرې نګدي. دا ډیر مهم او ښه کار دی او هم دا شان چې ارزمو وکړ ډیر برکتونه لري. له خلکو سره یو ځای کیدل، د دوی په منځ کې شتون او هم د ټولنې له فعالو ډلو سره پوهنتوني فعالیتونو سره، حوزوی فعالانو سره، اقتصادي فعالانو سره او د غرض د میرمنو لا موضوعګانو سره، د اړوند هغه برخلاف فعالانو سره چې په قضایي قوې کې فعالیت کوي ارتباط درلودل یا د قومونو مسلې ورسره ارتباط درلودل ډیر مهم دي. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي خپل وینا په یوه ډل بندې یا جم بندې کې هله خودلی ده. قضایي قوه په خپل نوی پړاو کې دغه دوه ورستیو کلونو لارې ته په قدرت سره دوام ورکړي او په لا زیاتو فعالیتونو سره ملت او هیواد ته لا ښې او غوره نتیجې ډالې کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود خپلې وینا په یوې بلې برخه کې د چنګاښ د میاشتې په اته ویشتمه نېټه د ولسمشري شوي انتخابات یوه لویه حماسه وبلله چې د خلکو لخوا پنځول شوې ده. وی فرمایل دا کار ډېر ډېر کار و. هغه شنان دي چې دغو انتخاباتو ته سترګې وې هغوی پوه شول چې څه پېښ شول. د دنیا په کوم ځای کې دا خبره شته چې درستې مخالفې تبلیغاتي ادارې فعالې او هغې شیندونکي کارونو ته مخه کړي د دې لپاره چې خلک وغولي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. چیرته داسې شی شته؟ په کوم یوه هیواد کې تاسو دا څه لیدلی دي چې د امریکا راډیوګان، د انګلستان راډیوګان او د ځینو مرتجعو او تورمخو هیوادونو راډیوګان ورته مخه کړي ده؟ د دوی خپل عناصر او ځینې هغه ایرانی خاین عناصر چې د انګریزانو او امریکایانو تر چتر لاندې ژوند کوي او له هغوی تغذیه کیږي، له مودو راهیسې په پردیو راډیوګانو، ټلویزیوني چینلونو او سپوږمکیزو چینلونو کې په تیره بیا په سوشل میډیا کې هر څه وایي او پروپیګنډې کوي. البته ځینې پلمې هم لري. د خلکو اقتصادي مشکل ورسره یوه پلمه وه او ورته امیدونه درلودل. ځینې هغه پېښې چې وروسته رامنځته شوې، مثلا د کاندیدانو د صلاحیت منل او یا د صلاحیتونو یې نه منل، نو دوی دغه هم پلمې وګرځولې.
ډیرو عزتمن اردوونکو، د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی ستندویا شورا یعنی شورای نگهبان غړي شریعت پابند، پرهیزګار او په دینی دندو پابند کسانو بلل چې د قانون او د دینی دندې پر اساس عمل کوي. که څه هم ممکنه ده په یو یا دوه موردونو کې بریالي نه وي، دوی د غرازو پر میل دښمنانو هم داخله درلودله چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون مثلا له کابو شلو تر 50% پورې وي. دا خبرې ورکړې وو. نو له دغه شان وضعیت سره بیا هم خلک راووزي او په انتخاباتو کې دغه شان ګډون کوي، له کورونا بحران سره سره چې اوس له هغو محاسباتو سره سره چې کارپېژاند وکړه کابو 50% پورې ګډون شوی دی چې یو ډول ډېر ښه مشارکت دی. له دې سره سره خل راځي او په میدان کې شتون پیدا کوي، له سهار سي په سپونو کې درېږي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکوي او د دوی له انګیزو ډکې څرګندونې هم خپرېږي په ټلویزیونو کې چې درست د نړۍ ویني. نو دا ټول څه دي؟ دا یو مضبوط څوک دی چې خلکو د بندیز لګونکو پر ټټر او د انتخاباتو د مخالفانو پر ټټر وهلی دی. ولس د دوی ټولو په وړاندې کلک ودرېده. دا په حقیقت کې یوه ستره حماسه ده او واقعا یو لوی ولسی حرکت هم دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د باطلو رایو په باب ځینې تحلیلونه هم غلط وبلل او وی پر مې د غړای اصلا ل اسلامي نظام د دوی د جلا کېدا په معنا نه دی بلکې برعکس دی ځکه چې څوک د رای مرکزونو تازی او د کاندیدانو په لیست کې د خپل خوښې وړ کاندید نه لیکویني او د خپل نظر وړ کس نامه لیکي او سپینه رای چوي نو په حقیقت کې اسلامي نظام سره او د رای د صندوقونو سره خپل ګروهانه او دلچسپي نندارې ته وړاندې کړي ده د رهبرۍ ستر مقام دغه کسان چې په خپل غشندون کې شتون سره د استکباري نړۍ څو میاشتې پلانونې ګډې وډې کړې د انتخاباتو اصلي ګټونکي بللې دي چې د ایران دښمنان او له هغوی سره اړوند عناصر یې له ناکامۍ او بې شرمۍ سره مخامخ کړي هم دي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ په مناظرو کې ډول ډول سلیقو رودو ته په اشارې سره دا ټکی د پام وړ او مهم وبلو چې د انتخاباتو درس کاندیدان په دې خبرې سره متفق او یو اخلو دي چې د هیواد اقتصادي مشکلات حل لاره لري او ټولو د مقابل له هغه ټکي چې دښمن یې غواړي د بندون نشتون انکار وکړ دوی دغه راز د امریکا په څیر د ایران د دښمنانو انتخابات د درستې نړۍ د سترګو په وړاندې بې شرمه او بې مقصده او له ترنګلتیا او ډک انتخابات بللي او د امریکا له انتخاباتو وروسته په نښتو او هډب سره د ایران د انتخاباتو د کاندیدانو د نرمې او متینې لهجې او چلند سره په پرتله کې یادونه وکړه دښمنانو په هغه بې شرمۍ او بې ذاتۍ سره چې رامنځته کړې ده اصلا باید په ایران کې د شو انتخاباتو په باب کومه خبره پخلا را ونه کړي د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود خپلې وینا په پای کې د خدای شکر او مننه کړې ده او د هیواد د مسؤلانو ښه چلند یې په هیواد کې د لازمو روحي ارامښت او ډډمنې دا وبله او هیله یې څرګنده کړه دغه الهي نعمتونه تل ځلا ومومي او خدای متعال زموږ د هیواد ایران لپاره ورځ تر بلې لا زیات ټوپوهنې انګیزه لرونکي فعالیتونه نور هم ورزیات کړي
درنو او محترم اوریدونکو دا یو ساعت خبرونه مو له تهران رادیو واورېده ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو Thank you.